د غرمې 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر در سره يم. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې خبرې شي، د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 15 هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې وړاندې د ولسمشر کرزي د ویان څرګندونې خبرو چې ترکمنستان ته د حامد کرزي د سفر په اړه شغېدلې. د سیمې په کچه مو د یوې سرمشیزې له جوړېدو خبرو چې پاکستان یې وړاندیز کړی. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. فرشته جلال زه اوروي.
په پروان کې مظاهره کوونکو د کابل سالنګ لوی لارې تر هغه وروسته پرانیسته چې د کورنیو چارو د وزارت یو پلاوی سیمې ته ورغی. افغان چارواکي وایي جمهور رئیس حامد کرزي د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګوال هڅولي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن اردن ته روان دی. د کابل سالنګ لوی لار مظاهره کوونکو تر هغه وروسته پرانیسته چې د کورنیو چارو د وزارت یو پلاوی سیمې ته ورغی. د پروان په مرکز چاري کار کې پروند د نوروز د منځلو پر مهال د غیر مسولو وسلوالو کسانو او د پولیسو په نشته کې درې ملکی کسانو وژل شول. دا پېښه د ګلغونډۍ په سیمه کې وسوه، په کې یو پولیس زخمی شوی. تر دې پېښې وروسته خلکو یو جسد په چاري کار کې پر لوی لار کېښود او د دولت پر ضد یې شعارونه ورکړل.
مرګ به دولت!
دغه مظاهره نن هم روانه وه، خو کله چې د کورنیو چارو د وزارت یو هیئت د ځانګړو تحقیقاتو د رئیس غلام سنایی ستانکزی په مشرۍ چاریکارو ته ورسېد او له مظاهره کوونکو سره ژمنه وکړه چې د پېښاملان به قضا ته وسپاري. مظاهره کوونکو لاره پرانیسته او مړی خاورو ته وسپارل. افغان چارواکي وایي جمهور رئیس حامد کرزي د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګوال هڅولي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. جمهور رئیس حامد کرزي په اشقابات کې د نوي کال د جشن په مراسمو کې تر ګډون وروسته تیر ماښام بیرته کابل ته ستون شو. په جمهوري ریاست کې چارواکي وایي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغانستان ښې اړیکې په تیره په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د دواړو لوریو ترمنځ روابط ډیر مهم او د افغانستان لپاره حیاتي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې تر یو حده پرمختګ شوی. جلیل عباس جیلانی پرون د پاکستان د مشرانو جرګې له غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل هیواد یې په خپل ګاونډي افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي او د قطر د پروسې په شمول د افغانستان د سولې لپاره له ټولو هلو ځلو سره مرسته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دا هم څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې وروسته له دې پرمختګ شوی چې پاکستان د افغانستان د سولې په اصلي ډله کې شامل شو. او ټاکل شوی چې د پاکستان په سنا کې د دفاعي چارو د کمیټې پلاوی د رواني دوشنبه پر ځای افغانستان ته ولاړ شي. د پاکستان چاپ ډاون رسپانې د رپورت له مخې پاکستانی سناتوران د دواړو هیوادونو ترمنځ په دفاعي چارو کې د لومړي ځل پارلماني مذاکراتو د پیل په مقصد کابل ته ځي. د پاکستان د سنا د دفاعي چارو د کمیټې مشر مشاهد حسین رسپانې ته ویلي چې د درې ورځنۍ پارلماني خبرې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا د عامل په توګه کار وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما منځنی ختیځ ته د خپل سفر په وروستۍ مرحله کې نن اردن ته ځي. ولسمشر اوباما او د اردن پاچا ملک عبدالله به پر اردن د سوریې د بحران د تاثیراتو په اړه خبرې وکړي. په سوریه کې د روان کړکیچ له پیل راهیسې لږ تر لږه 3.5 لک کسان اردن ته ورتښتېدلي دي. ولسمشر اوباما به له ملک عبدالله سره چې د امریکا له عمده متحدانو ګڼل کیږي د اسرائیل او فلسطین د لانجې په اړه هم خبرې وکړي. جمهور رئیس باراک اوباما پرون په بیت المقدس کې اسرائیلي محصلینو ته په وینا کې وویل چې اسرائیل یوازې د فلسطینیانو د خپلواک دولت د پرسمیت پیژندلو لارې کولای سي چې په سیمه کې د يهودانو د ډیموکراتیک دولت په توګه ودرېږي. جمهور رئیس اوباما نن د اسرائیل د پخواني وژل شوی صدر اعظم اسحاق رابین هدیرې ته ولاړ او د یاد واشنگ په نوم د يهودانو د قتل عام یادګاري سیمه یې وکته. د چین نوی جمهور رئیس شي جین پینګ نن مسکو ته ورځي. روسیه ته د جمهور رئیس شي جین پینګ د درورځني سفر څخه مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي و چې د روسیې او چین روابط هیڅ وخت دومره ښه نه وو. پوتین په تیرو 15 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیز تجارت د اندازې دوه چنده زیاتېدو ته اشاره وکړه. شي جین پینګ د تیر کال د نومبر په میاشت کې د چین د کمونست ګوند مشر وټاکل شو او تیرونه یې د چین د نوي ولسمشر په توګه په دنده پیل وکړ. جمهور رئیس پوتین ویلي دا چې جمهور رئیس جین پینګ تر بل هر هیواد مخکې روسیې ته تک په پام کې نیولای د مسکو او پیکینګ ترمنځ ستراتیژیک شراکت خاص حالت څرګندوي. ټاکل سوی چې د چین نوی جمهور رئیس په روسیا کې له چارواکو سره د تجارت او د روسیې د ګاز پر صادراتو خبرې وکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چین جوپینګ روسیې ته د چین د ولسمشر د سفر په اړه ویلي: د چین د ولسمشر د سفر په ترڅ کې به د دواړو دولتونو مشران په راتلونکي کې په مهمو مسایلو کې د چین او روسیې د اړیکو د پراختیا او پر مهمو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو د دواړو هیوادونو د دریځ منشور لاسلیک کړي. د روسیې د ګاز ستر دولتي شرکت ګاز پروم او چین چې په نړۍ کې د ګاز له سترو مصرفونکو بلل کېږي له ډېرو کلونو راهیسې د ګاز د صادراتو په اړه خبرې کوي، خو د ګاز د نرخ په خاطر تر اوسه کومې موافقې ته نه دي رسېدلي. د ایتالیا حکومت د خپل پخوانی پریکړې خلاف هغه دوه تنه سمندري منصبداران بیرته هند ته استوي چې په دې هیواد کې د قتل په تور محاکمه روانه و. د هند حکومت د ایتالیا سفیر له دې هیواد د وتلو څخه منع کړ او د مسلې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي روابط پیچلي کړي دي. د هند ستري محکمې د فبروري په میاشت کې دوه ایتالوي سمندري منصبدارانو ته چې د دوو هندي کب نیونکو د وژلو په تور نیول شوي دي ایتالیا ته د تګ اجازه ورکړه تر څو هلته په انتخاباتو کې ګډون وکړي. وروسته ایتالوي چارواکو د خپلې مخکنۍ ژمنې خلاف اعلان وکړ چې دغه کسان د محاکمې د دوام لپاره هند ته نه ستنوي. تر دې وروسته د هند سترې محکمې وویل چې په نوي ډیلي کې د ایتالیا سفیر چې د دې دواړو منصبدارانو ضمانت یې کړی وو د ډیپلوماتیک مسؤلیت څخه نه دی برخمن او له هند څخه بهر نشي وتلی. ایتالوي چارواکو ویلي چې د هند حکومت ژمنه ورسره کړې چې دواړه ایتالویان به په منصفانه ډول محاکمه کیږي. تېر کال دوه ایتالوي منصبداران د تیلو د وټانکر سره سیمې ته استول شوي وو او وایي چې پر وژل شویو هندي کب نیونکو یې د سمندري غلو ګمان کړی وو. د مالی سقوط څخه د ځان د ژغورنې د هڅو په دوام کې نن د قبرس پارلمان د اروپایي اتحادیې لخوا د مالی ژغورنې پر وړاندیز د بحث لپاره غونډه کوي. د مالی ژغورنې دغه بسته د پنجشنبې په ورځ د تایید لپاره د قبرس پارلمان ته واستول سوه. په دې وړاندیز کې د قبرس د بانکي سیستم له سره جوړول او د همبستګۍ د پنګونې صندوق شامل دي. قبرس باید د دې لپاره چې د نړیوال لخوا د مالی نجات 10 میلیارد ډالر مرستې ترلاسه کړي 15.8 میلیارد ډالر راغون کړي. که چیرې د قبرس حکومت د دوشنبه تر ورځې نوی پلان وړاندې نه کړي نو د اروپا مرکزی بانک وایي چې د عاجلو حالاتو لپاره مرستې به بندې شي او په دې ډول به بانکونه سقوط وکړي. په عین حال کې د روسیې د مالیه وزیر ویلي چې روسي پانګوالو له قبرس سره د مالی مرستې په خاطر د هیڅ ډول معاملې لپاره علاقمندي نه ده څرګنده کړې. پرون په قبرس کې یو شمېر قبرسیانو د دې هیواد د پارلمان د ودانۍ په وړاندې مظاهره وکړه. د مظاهره کوونکو له ډلې یو تن رویټرز اژانس ته وویل:
This is unfair treatment.
دا وایي د هلدا لار ډیره غیر منصفانه ده ځکه دوی پر یو ډول خلکو ژغ کوي چې د بانکونو له مامورینو څخه پیسې اخلي او د دوی د تیروتنو بیا باید پرې کړي. دا غیر منصفانه کار دی.
دا آزادي رادیو ده. او خبرونه کې مو وړاندې د منځنۍ اسیا د پانګوالو له هڅونی خبر وو چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. بیا به واوري چې د پاکستان ولسمشر وړاندیز کړی چې د پاکستان، افغانستان او ایران مشران دې په سیمه کې د سولې لپاره ژر تر ژره غونډه وکړي. په تیر مریز کال کې مو په افغانستان کې د سولې له بهیر خبر وو او د سیاسي چارو د چلونکو نظر په دې اړه خبرو. افغان چارواکي تیر کال د اقتصادي اړخ د افغانستان لپاره ښه ګڼي.
یو زرو درې سوه یو نویم لمریز کال کې تقریبا شپږ ویشت فیصده پانګونه لوړه شوې ده.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ګڼ اوریدونکو دا یو خبره کړې.
د ازادي رادیو څخه زه دا غوښتنه کوم چې زما پیغام تر نور پورې چارواکو ته ورسي چې په کندهار کې د برېښنا ستونزه حل کړي.
د کندهار له چارواکو سره مو دغه موضوع شریکه کړې. د والي ویاند وویل
د اوبو د انرژي وزیر چې دی هغه د کندهار سره هیڅ علاقه نه لري.
د حامد کرزی ویاند ازادي رادیو ته نن وویل چې ولسمشر کرزی په ترکمنستان کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګوال وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر کرزی په اشقابات کې د نوي کال د جشن په مراسمو کې لګډون وروسته تیر ماښام بیرته کابل ته ستون شو. په جمهوري ریاست کې چارواکي وایي چې د منځنۍ اسیا له هیوادو سره د افغانستان ښه اړیکې په تیره په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې ډېرې مهمې او حیاتي دي. په عین حال کې د اقتصادي چارو څیړونکي هم بهرنۍ پانګه اچونه د دې هیواد د اقتصاد لپاره ډیره مهمه بولي، خو وایي چې د بهرنیو پانګوالو لپاره باید په افغانستان کې شرایط سم شي. په دې اړه جزئیات له کابله د نسیم شفق په رپورټ کې.
که څه هم په ظاهره کې ترکمنستان ته د ولسمشر کرزي د سفر هدف د نوي کال د جشن په مراسمو کې ګډون و، خو په دې سفر کې اقتصادي او سوداګریزو مسایلو ته ډیر پام واړاوه. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر کرزي د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د اقتصادي، ترانسپورتي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ او وی ویل چې دا ډول اړیکې په سیمه کې د ودې او پرمختګ سبب ګرځي. د ولسمشر کرزي د ویان مرستیال فائق واحدی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې جمهور رئیس کرزي په ترکمنستان کې د سیمه د هیوادونو له پانګوالو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د پانګې اچونې فرصتونه له لاسه ورنه کړي.
جمهور افغانستان گفت که زمینه فعالیت و همکاری های اقتصادی
دیوایی د افغانستان ولسمشر وویل چې نن له بل هر وخت نه د اقتصادي او سوداګریزو همکاری او زمینی خې برابرې دي او کولای شو له دې فرصتونو څخه د خپل هیوادونو د ودې لپاره ګټه واخلو. د غرض ولسمشر کرزي وویل چې په افغانستان کې د پانګې چولو لپاره هم خې زمینی مساعد شوی او د سیمه د هیوادونو پانګوال کولای شي د خپل هیوادونو د پیاوړتیا لپاره ورڅخه ډیره ګټه پورته کړي. د ترکمنستان په پایتخت اشقابات کې د افغانستان، پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان جمهور رئیسانو د نوي کال د جشن په مراسمو کې ګډون کړی و. ولسمشر کرزي اشقابات ته رسیدو سره سم له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې تاجکستان ته د اورګاډي پټلۍ د غزولو موافقه هم د تاجکستان او ترکمنستان له مشرانو سره لاسلیک کړه. د اقتصادي چارو سیډونکو هم د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره خې اقتصادي او سوداګریزي اړیکې مهمه بولی، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې لا هم د بهرنیو پانګوالو لپاره لازمي زمینی نه دي برابرې شوی. د کابل په هنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تا فرصتونه ډیر زیات دي، اته مت اقتصادي برخه کې د اته تجارتي برخه کې د اته مثلا د استخراج د معادن کې د کرنیز برخه کې، اما خو حکومتداري ته باید توجه وشي. وخت چې خو حکومتداري ونشي طبعا امنیت نشي تامین نه، وخت چې امنیت تامین نشي مسؤلیت آنگ اچول او د پانګوالو کامل سره کېدل نشي او بل باید بنسټونه باید تامین شي.
د ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د بهرنیو پانګو د جذب لپاره د سړکونو جوړول، د برېښنا زیاتېدل، د قوانینو اسانه کول او د لازم امنیت ټینګېدل ډېر اړین دي. افغان چارواکي وایي چې دا مهال په افغانستان کې سلګونه میلیونه ډالر خصوصي پانګه چول شوی او دوی هڅه کوي چې کورنی او بهرني پانګوال په دې هیواد کې نورې پانګې چونې ته هم وهڅوي. خو سیډونکي وایي چې په تیرو یو لسو کلونو کې د افغان حکومت د سمې نه پاملرنې له امله یو شمیر افغان او بهرني پانګوال اړ شول چې خپل پانګه له افغانستان څخه بیرته وباسي.
په رپورت کې مو واوریدل چې ولسمشر کرزي د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې د منځنۍ آسیا پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. تیر کال د افغانستان اقتصادي وده څرنګه وه؟ وړاندې به یې په خپرونه کې واوري، خو په یوې خبرتیا پسې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د ژر جوړېدو د وړاندیز په اړه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د ژر جوړېدو غوښتنه وکړه او وی ویل پاکستان په خپل ګاونډي هیواد کې د سولې او پخلاینې ملاتړ کوي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې پرمختګ شوی او دا پرمختګ وروسته له دې راغلی چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر په اصلي ډله کې شامل شوی دی. عصمت څاروان رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې وروسته له دې پرمختګ شوی چې پاکستان د سولې په اصلي بهیر کې شامل شو. په همدې حال کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پنځشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان او ایران د درې اړخیزې غونډې د ژر جوړېدو د غوښتنې په ترڅ کې ډاډ ورکړ چې هیواد یې په افغانستان کې د پخلاینې بشپړ ملاتړ کوي. زرداري د ترکمنستان په پایتخت اشقابات کې د ایران له ولسمشر محمود احمدی نژاد سره لکه کتنې وروسته وویل پاکستان او ایران د دوو گاونډیانو په توګه په سیمه کې ورته هدفونه لري او دواړو هیوادونو ته پکار ده چې لخپلو ستونزو سره د مبارزې لپاره ګډې هلې ځلې وکړي. زرداری دا څرګندونې د افغانستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران د ولسمشرانو په شمول د نوروز په نړیوال جشن کې له ګډونو وروسته وکړي. ایران، پاکستان او افغانستان له 2009 میلادي کال راپدېخوا په خپل منځ کې د ټولنیزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا درې اړخیزه غونډه کوي. د دوی ترمنځ وروستۍ سرمشیزه د 2012 میلادي کال د فبروري په 18 نیټه په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. آصف علي زرداری وویل په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ملاتړ لپاره زیاتې همکارۍ ته اړتیا ده. د 2012 کال په دسمبر کې د افغانستان، ترکیه او پاکستان درې اړخیزه سرمشیزه ډیره بریالۍ وبلله. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جلیل عباس جیلانی پرون وویل چې هیواد یې له افغانستان سره په مثبتو خبرو بوخت او د هغو ټولو هلو ځلو ملاتړ به وکړي چې په دغه هیواد کې د پخلاینې پروسه بریالۍ شي. شاغلی جیلانی د پاکستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې له غونډې وروسته رسنیو ته وویل پاکستان په افغانستان کې د پخلاینې د هر راز خبرو هرکلی کوي او د دې ډول طرحو ملاتړ کوي او د دې ډول طرحو ملاتړ به وکړي. د پډاګه کړه د افغانستان د سولې په اصلي ډله کې د پاکستان له شاملې دو سره د دغه هیواد د سولې په هلو ځلو کې تر یو حده پرمختګ شوی او افغانستان او امریکا چې په دې ډله کې شامل دي له دې پرمختګ خبر دي.
د پاکستان ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ د مشرانو غونډه ژر تر ژره جوړ شي. بل لور ته په پام کې ده چې د پاکستان د سنا د دفاعي چارو د کمیټې یو پلاوی راتلونکي اونۍ کابل ته ولاړ شي او د دواړو هیوادو د پارلمانونو ترمنځ په لومړي ځل مذاکراتو کې برخه واخلي. د پاکستاني رسنیو د رپورت لمخې دا پریکړه په تیر دسمبر میاشت کې پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د سرپرست مشر له سفر وروسته شوې ده. د دې مطلب لنډیز له احمد تکل اور.
ټاکل شوی چې د پاکستان د سنا د دفاعي چارو د کمیټې یو پلاوی پر روانونه کې افغانستان ته ولاړ شي. د پاکستان چاپ ډان رسپانی د راپور لمخه پاکستانی سناتوران د دواړو هیوادونو ترمنځ په دفاعي چارو کې د لومړي ځل پارلماني مذاکراتو د پایل په مقصد د دوشنبه په ورځ کابل ته ځي. د پاکستان د سنا د دفاعي چارو د کمیټې مشر مشاهد حسین رسپانی ته ویلي چې دا درې ورځنی پارلماني ډیالوګ به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا د یو منځګړی په توګه عمل وکړي. د افغانستان او پاکستان اړیکې تل کړکیچن پاتې شوې او د دواړو هیوادونو حکومتونو د یو بل پر نیتونو شک ښودلی، خو د دواړو اړخونو له خوا د دې اړیکو د ښېګڼې هڅې هم تل شوې. چې کابل ته د پاکستان د سنا د دفاعي کمیټې د پلاوي سفر د همدې هڅو لړۍ ده. کابل ته د پاکستان د سنا د دفاعي کمیټې د غړو د سفر پریکړه د ډان د راپور لمخې په 13 دسمبر میاشت کې پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت ادارې د مرستیال مشر حسام الدین حسام له پټ سفر وروسته شوې ده. ډان دا سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اختلاف د کمولو لپاره یو هڅه بللې ده. د ورځپاڼې د راپور لمخې دا سفر د ملي امنیت د عمومي رئیس اسدالله خالد د وژنې لپاره له ناکامې ځانوژونکې حملې وروسته شوې ده. افغان چارواکي ادعا کوي چې دا حمله په کوټه کې پلان شوې وه. ولسمشر حامد کرزي که څه هم یوه نامعلومه استخباراتي اداره تورنه کړه چې د دې حملې پلان یې جوړ کړی، خو څرګنده وه چې د دې اشاره د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ته وه. دان رسپانه لیکي د ښاغلي حسام د سفر هدف کڅه هم د دې بریټ په اړه پر تحقیقاتو تمرکز وو، خو نتیجه یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په پوځي او استخباراتي برخه کې د اړیکو پرمختګ وو. د پاکستان امنیتي مامورینو هغه مهال د خالد د وژنې د پلان جوړولو په تور دوه کسان نیولي وو او د راپورونو لمخې د افغانستان د ملي امنیت سرپرست مشر له دې کابل ډیر خوشاله وو. همدارس د دې سفر په اړه د پاکستان د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو لخوا د سنا د دفاعي چارو موظفي کمیټې ته معلومات ورکړل شوی وو.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له ازادي رادیو
د روان خبرونه په سر کې مو دا رپورت خپور کړ چې ولسمشر حامد کرزي روانه اونۍ ترکمنستان ته د سفر پر مهال د منځنۍ آسیا پانګوال په افغانستان کې د پانګونې لپاره وهڅول. تیر لمریز کال په افغانستان کې اقتصادي وده څرنګه وه اوس په دې اړه اوري. ایسایا په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ اداره وای چې په 1991 لمریز کال کې په دې هیواد کې پانګوال چونه 6% زیاته شوې ده. د دې ادارې چارواکي وایي د حکومت لخوا د پانګوالو ملاتړ او دوی ته د شی کاری زمینه برابرول هغه عمده عوامل دي چې د پانګونې د زیاتېدو لامل شوي دي. د مالی وزارت هم په 1991 لمریز کال کې د اقتصادي پرمختګ خبره کوي، خو اقتصادي کارپوهان له دې څرګندونو سره موافق نه دي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په رپورت کې.
که څه هم په 1991 لمریز کال کې بهرنیو هیوادونو ته د پانګې د انتقال او د پانګوالو د امنیتي ستونزو راپورونه ورکړل شول، خو ایسا وایي چې په دې کال کې په افغانستان کې پانګونه زیاته شوې ده. د ایسا یا په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ د ادارې ویاند روح الله اشرت احمدزی وایي چې په 1991 لمریز کال کې افغان او بهرنیو پانګوالو په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 600 میلیونه ډالره پانګونه کړې. احمدزی چې د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل پانګوالو د ښې زمینی برابرول او د حکومت لخوا د دوی ملاتړ د دې سبب شوی چې په دې کال کې 26% پانګونه زیاته شي.
یو زر درې سوه یو نوي لمریز کال کې تقریبا 26% پانګونه لوړه شوې ده. دغه سرمایه ګذاري په بېلابېلو برخو کې وه، عمده یې د کانونو برخه کې، همداراز د زراعت په برخه کې او د صنعت برخه کې او خدماتي چارې. مجموعي توګه 535 میلیونه ډالر سرمایه ګذاري شوې ده.
احمدزی زیاته کړه چې په 1991 کال کې هیڅ یو افغاني پانګوال خپل پانګه بهر ته نه دا وړي او دوی هڅه کوي چې د پانګوالو پام د هیواد دننه پانګونې ته راوړوي. د ایسا اداره وایي په همدې کال کې دوی تر ډیره د سوداګرو او پانګوالو د ځمکه، برېښنا او صنعتي پارکونو ستونزې هواري کړي او په دې برخه کې هڅو ته لا دوام ورکوي. د افغانستان د مالی وزارت هم په 1991 لمریز کال کې د اقتصادي پرمختګ خبره کوي او وایي چې په دې کال کې د هیواد عواید د تیر کال په پرتله 1.5% زیات شوی. د دې وزارت ویان وحید الله توحیدی وایي که څه هم په دې کال کې ګاونډیو هیوادونو د افغانستان د ترانزیت او سوداګرۍ په وړاندې کله ناکله خنډونه جوړول، خو بیا هم اقتصادي هڅې ښې پرمختللي. توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې په 1991 کال کې افغان حکومت د مالیو او ګمرکونو له لارې نږدې 113 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړې دي.
په 1991 په 12 میاشتو کې 113 میلیارد حدودا عواید ټول شوي دي، چې دا ټول ګمرکي عواید، مالیاتي عواید او غیر مالیاتي عواید. په مجموع کې 6.4 میلیارد ډالر ترلاسه شوي دي. اقتصادي رشد ډېر ښه و، د اټکل نه تقریبا 3% چیک و. اقتصادي رشد د 12% په حدودو کې ده.
په 1991 کال کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه بیلابیل کنفرانسونه جوړ شول چې د توکیو کنفرانس پکې تر ټولو مهم و. د توکیو کنفرانس د 1991 لمریز کال د چنګاښ په 13مه نیټه په جاپان کې جوړ شو او له افغانستان سره د 5 کلونو لپاره کابو 14 میلیارد ډالر مرسته اعلان شوه، خو یو شمیر اقتصادي کارپوهان له دې خبرو سره موافق نه دي چې په دې کال کې اقتصادي پرمختګ شوی او د پانګونې کچه زیاته شوې ده. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد سیف الدین سیحون وایي چې افغانستان د محل شاوخوا 95% واردات او 5% صادرات لري، نو څنګه کولای شي چې د اقتصادي پرمختګ خبره وکړي؟ استاد سیحون ازادي راډیو ته وویل چې په 1991 کال کې د بهرنیو مرستو اندازه هم کمه وه او د افغانستان پراختیایي بودیجه هم ډیره کمه مصرف شوه.
سال 1391 نسبت به سال 90
په 1991 لمریز کال کې د 1991 لمریز کال په پرتله اقتصادي وده ښه نه وه. موږ چې د اقتصادي ودې لپاره بودیجه راکم کړې، نو څنګه بیا دې ادعا کوو چې اقتصادي پرمختګ شوی؟ یو هیواد چې یوازې 10% پراختیایي بودیجه لګولې، څنګه د اقتصادي ودې خبره کوي؟ دا ادعاوې ټولې له حقیقت لیري او د خندا وړ دي.
بل لور ته هم خلک هم اقتصادي وده او د پانګونې زیاتېدو ته د شک په سترګه ګوري. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي که چیرې رښتیا هم اقتصاد او سرمایه ګذاری پرمختګ کړی وي، نو ولې ورځ تر بلې د بیکارۍ سطح او د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړیږي؟
زما نوم محسن مختار دی. د افغانستان اقتصادي سیاست یو مشخصه ستراتیژي نه لري. زمونږ خلک همدا اوس ډېر بیکاره دي او په میلیاردو ډالرونه دلته مصرفیږي، بیا هم زمونږ خلکو ته کار نه پیدا کیږي. همدا اوس یو کیلو د پسه غوښه په 2 روپۍ دی، یو من وړه په 2 روپۍ دی، یو چارک لوبیا په 2 روپۍ دی. خو وایي چې ولې قیمت ورکوي؟ ډالر جګ شوی دی.
زه عمر احمد زی دا درته نه وایم چې پیشاب به نه سوی سوی دا په سلو کې 1% سوی دا. یو داسې ملک دی چې د میوې تر سړی ضرورت لري، سبزی تر سړی ضرورت لري، کچالو پیاز وګوره په هندوستان پورې دي. هغه مرګ نظر چې مونږ او تاسې افغانانو کوو هغه مرنه ده مخکته لاله
حکومت له دی وړاندې هم په وار وار د اقتصادي پرمختګ خبرې کړي خو کتون کې وای چې تر اوسه د افغانستان په سطحه بنسټیزو کارونو ته لازم پاملرنه نه ده شوې. دوی وای د بهرنۍ مرستو زیاته برخه شخصي جیبونه ته ځي او ډیر عام خلک هم د بیکاری له وجې بهرنۍ هیوادونو ته مخه کوي او اقتصاد په ډیره ټیټه سطحه کې دی.
د افغانستان د اقتصاد په اړه مو مفصل رپورت واوري چې په تیر یو کال کې د افغانستان اقتصاد څرنګه و. تیر کال د سولې هڅې په افغانستان کې څرنګه شوې؟ حکومت په دې ارتباط څه وایي؟ سیاسي څېړونکي څه نظر لري او د سیاسي اپوزیسیون نظر څه دی؟ په دې اړه نسیم شفق یو مفصل رپورت لري.
که څه هم په 1991 لمریز کال کې خلکو تمه درلوده چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي، خو د دې کال په پای کې معلومه شوه چې په دې برخه کې هلې ځلې تر اوسه یوازې په الفاظو کې پاتې شوي. څېړونکي وایي چې د 1991 لمریز کال له پیل نه تر پایه په افغانستان کې د سولې خبرې اترې ډېرې تودې وې، خو افغان حکومت له ډېرو هڅو سره سره ونه توانید چې وسلوال مخالفان سولې ته رامات کړي. د سیاسي چارو څېړونکي وحید مجداد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې پروسې د نه بریا علت په ملي او نړیواله سطحه د ځینو خنډونو موجودیت دی.
هم امریکایان، هم طالبان او هم حزب اسلامي او نور ډلې چې وو هغه سری کرښې درلودې. افغان حکومت غوښته چې دا مذاکرات دې تر سرپرستی لاندې وشي. امریکا په خپل ژمنه کې چې قطر دفتر په باره کې طالبانو ته ورکړي وو په هغه کې ونه درېده، او په نتیجه کې مختلف جهتونو څخه موږ د ناامیدۍ احساس وکړو چې د دې کال په پای کې او دا مذاکرات په هماغه ځای کې په ټپه درېدلي دي چې د دې کال په سر کې.
د 1991 لمریز کال په لومړیو کې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو پلاوی له افغان چارواکو سره د سولې د خبراترو لپاره کابل ته راغی، خو د دې پلاوی له څو ځلې تګ راتګ سره سره د خبراترو نتیجه ورنه کړه. په همدې کال له وسلوالو طالبانو سره هم د سولې خبرې اترې ډېرې تودې شوې. حتی افغان حکومت په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر لپرانستلو سره هم موافقه وکړه. د سولې یو پلاوی په همدې کال اسلام آباد ته ولاړ او له پاکستان څخه یې وغوښتل چې طالب مشران له بند څخه خوشی کړي. پاکستان هم د دوی له غوښتنې سره سم کابو شل تنه طالب مشران له بند نه خوشی کړل، خو ملا عبدالغنی برادر یې لا تر اوسه هم په بند کې ساتلی دی. د افغان حکومت د سیاسي مخالف ډلې ملي ائتلاف ویان سید فاضل سنچرکی سربیره پر دی چې د سولې په برخه کې د افغان حکومت ستراتیژي کمزوري بولی وایي چې په دې اړه پاکستان هم صادقانه اقدامات نه دي کړي.
پاکستان
تر اوسه له دې مسئلې سره د یوې لوبې په توګه چلند کړی او په خپل ستراتیژي کې هیڅ بدلون نه دی راوړی. پاکستان له حمله وسلوالو مخالفانو څخه په افغانستان کې د جګړې د دوام د وسیلې په توګه ګټه اخلي او دلته یې ناامني رامنځته کړي. پاکستان باید وهڅول شي چې له دې کارونو څخه لاس واخلي.
په 1991 لمریز کال کې د یو سیډنیز انسټیټیوټ لخوا د طالبانو د سولې د عالی شورا او د افغان حکومت د اپوزیسیون یو شمېر استازي په فرانسه کې د سولې په اړه په یو غونډه کې برخه واخیسته. له هغې وروسته په دوبۍ کې هم یو غونډه جوړه شوه چې د ولسمشر کرزي د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو هم پکې ګډون وکړ. سره له دې چې افغان حکومت دا ډول خبرې اترې رد کړي او وی ویل چې د سولې په اړه هر ډول خبرې باید د سولې له عالی شورا سره وشي، خو دې غونډو افغانان سولې ته سخت هیلمن کړي وو. په 1991 لمریز کال کې د سولې د هلو ځلو بې نتیجې پاتې کېدل خلک هم سخت اندېښمن کړي دي.
زه عمر احمد نه هیڅ نتیجه هم نه دی لیدلې. سولې څومره دوی خبرې کوي او بیخي یو فیصد هم سوله مخکې نه ده تللې، نه خولې خبرې دي.
زمان محمد محسن مختار دی. سوله وجود نه لري. ټول قلمرو دی مملکت کې باید سوله تامین وي، هلته خلک آزاده وګرځي، آزاده ژوند وکړي. ما ته تر اوسه پورې خلک ځانونه نارامه ګڼي.
په همدې کال کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا مشرانو هم په لندن کې سره موافقه وکړه چې دوی به هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې په اړه په شپږو میاشتو کې یوې موافقې ته ورسیږي. خو په لندن کې د درې واړو هیوادونو د مشرانو له دې موافقې نه څو ورځې وروسته د پاکستان د دینی علماو د شورا مشر طاهر اشرفي اعلان وکړ چې دوی به په کابل کې د دینی علماو په هغه غونډه کې برخه نه اخلي چې تر دې وړاندې ورسره موافقه کړې وه.
د مولانا اشرفی د سرګندونو د افغان حکومت سخت خبرګون راو پاره او افغانانو تر ډیره دا وویل چې پاکستان د سولې له پروسې سره رښتینی همکاري نه کوي. د سولې د عالی شورا چارواکي وایي چې په 1991 لمریز کال کې د شورا ځینې لاسته راوړنې درلودې.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا نظر په تیر لمریز کال کې د سولې په اړه خبرو. البته په 2:30 بجو خبرونه لرو. تر هغه وروسته همدا تیر کال په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د مطلب دوهمه برخه اورېدلی شئ.
آزادی او اوریدونکو په همدې خبرونه کې
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې د کندهار د برېښنا د سونځې پاړه ګڼ پیغامونه لرو او همدا مسله مولا چارواکو سره شریکه کړې ده چې هغه په دې ارتباط سوي. خو اوس 2:10 دي. لاند خبرونه له فرشته جلال زیڅخه.
د کابل سالنګ لوی لار مظاهره کوونکو ورستر دی پرانسته چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو پلاوی پروان ته ولاړ. د پروان په مرکز چاري کار کې پرون د نوروز د منځلو پر مهال د جنگ سالارانو او پولیسو په نشته کې درې ملکی کسان ووژل سول او تر هغه وروسته خلکو سوله ییزه مظاهره وکړه. افغان چارواکي وایي چې جمهور رئیس حامد کرزی د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګوال هڅولي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. جمهور رئیس کرزی په اشقابات کې وو او د نوروز په مراسمو کې برخه واخیسته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي د افغانستان د سولې پروسه کې تر یوه حده پرمختګ شوی. جلیل عباس جیلانی پرون د پاکستان د مشرانو جرګې له غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبری رسنیو ته وویل چې هیواد په خپل ګاونډي افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما منځنی ختیځ د سفر په وروستۍ مرحله کې نن اردن ته ځي. جمهور رئیس اوباما نن د اسرائیل د پخواني وژل شوي صدر اعظم اسحاق رابین حاضرې ته ورغی او د یاد واشم په نوم د يهودانو د قتل عام یادګاری سیمه ولیده. د ایتالیا حکومت د خپل پخواني پریکړه خلاف هغه بوتنه سمندري منصبداران بیرته هند ته استوي چې په دې هیواد کې د قتل په تور محاکمه روانه و. د هند حکومت د ایتالیا سفیر له دې هیواد څخه د وټولو څخه منع کړی وو او د مسلې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي روابط پیچلي کړی وو. د چین نوی ولسمشر شي جین پینګ نن مسکو ته ورسید. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي دی چې د روسیې او چین روابط هیڅکله دومره ښه نه وو. پوتین ویلي په تیرو 15 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت اندازه دوه برابره زیاته شوې ده. او د عراق لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازای مارتین کوبلر وایي چې د هیواد ته د سوریې د بحران د ورغځېدو رښتینی امکانات موجود دي او دا به په عراق کې پر موجودو سیاسي او امنیتي مشکلاتو جدي اغیز وکړي.
تیر لمریز کال په افغانستان کې د سولې هڅې څرنګه وې او څرنګه پر مخ ولاړې؟ تر خبرونو مخکې مو د دې مطلب په لومړۍ برخه کې واورېدل چې دا هڅې کمزورې وې. اوس په واورو چې د سولې عالی شورا څه نظر لري. دا مطلب نسیم شفق وړاندې کوي.
د سولې د عالی شورا غړي شهزاده شاهد ازادي رادیو ته وویل
ولایتي کمیټې چې لري دا غې د لارې ډیرو خلکو ته رسیدګي وشول او هغه ته قناعت ورکړی چې ډیر افغانان دولت سره یو ځای شوي دي او د جنگ غ سلسله راکمه شوې ده. دوی مدد چې پاکستان ته سفرونه شوي دي دا غوی همکاري کوشش شوي دي چې جلب یې کوي. هغه هم په دې سلسله کې تعهدات کړي دي او ډاډ ورکړی دي عام ملکی او نظامی د بندیانو درخوشي کولو پاک لري د تور لیست نه دا غوی د نمونه دیستو.
ولسمشر کرزی په 1991 لمریز کال کې هم د تیرو کلونو په څیر پر وسلوالو مخالفانو په تکرار غږ وکړ چې سولې ته غاړه کېږدي. خو وسلوالو طالبانو د ښاغلي کرزی د غوښتنې ته تل منفي ځواب ورکړی او ویلي دی چې له افغان حکومت سره خبرې اترې نه کوي. جمهور رئیس کرزی څو ورځې وړاندې په خپل وینا کې په کابل کې وویل چې وسلوال طالبان په افغانستان کې ځانوژونکي او نورې حملې د امریکا د خدمت لپاره کوي.
کلان های اینا هر روز در خارج با امرای امریکا صحبت داره.
دوی مشران هر ورس په بهر کې په اروپا او خلیج هیوادونو کې له امریکا سره خبرې کوي. امریکا هم وایي چې طالبان زموږ دښمنان نه دي او موږ ورسره جنگ نه کوو. خو په همدې نوم هر ورس دلته خلک زوروي. طالبان له امریکایانو سره خبرې کوي خو په کابل او خوست کې بمونه چووي چې ګوندې امریکا تخپل زور خيو. خو دا امریکا ته زور خودل نه دی بلکې خدمت کول دی ورته
با امریکا نه بود تر خدمت با امریکا.
د ولسمشر کرزی دا سرګندونې د طالبانو لخوا رد شوې او په ملي او نړیواله سطحه هم جدي انتقادونه او خبرګونونه راو پارول. افغان حکومت په واروار له پاکستان نه غوښتي چې وسلوال طالبان سولې ته وهڅوي. پاکستان هم په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې خو سیاسي سیډونکي وایي چې پاکستان د افغانستان په اړه دوه مخې سیاست لري. دوی ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره پاکستان مهم رول لوبولی شي او باید چې پر نوموړي هیواد افغان حکومت او نړیوال خپل فشارونه لا زیات کړي.
په افغانستان کې مو په تیر کال کې د سولې د هڅو په ارتباط د مطلب دوهمه برخه واورېده. د ازادي راډیو په فیسبوک کې دا مطلب مطرح شوی دی چې له میدان وردګ څخه د امریکا د خاصو ځواکونو وتل په دې ولایت کې د امن په لټینګټ سره مرسته کوي. د میدان وردګ امن به ورسره خراب شي، د افغان ځواکونو حاکمیت به ورسره ټینګ شي او که د دې ولایت پر امن به هیڅ تاثیر ونه کړي. تر اوسه پورې تقریبا 70% د ازادي راډیو اوریدونکو په فیسبوک کې لیکلي دي چې د افغان ځواکونو حاکمیت به ورسره ټینګ شي. دوهمه لویه برخه اوریدونکو دا نظر ورکړی دی چې په دې ولایت کې د امن لټینګټ سره مرسته کوي او جنو کسانو بیا د لیکلي دي چې د میدان وردګ امن به ورسره خراب شي، خو کم نظر داري چې د دې ولایت پر امن به هیڅ تاثیر ونه کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو په دې پروگرام کې ز سالی در سرایم. په دې پروگرام کې اول د کندهار د خلکو ټلیفوني پیغامونه اوري، بیا د برېښنا د نشټوالي او کموالي په اړه د دې شکایتونه د کندهار د ولی لویان سره مطرح کوو چې په دې ولایت کې د یوې لسیزې له تېرېدو سره سره ولې برېښنا اعاده نسوه خو ژمنې ډېرې وسوې.
دومره پیسې چې په ډیزل باندې په تیر لس کلونو کې مصرف شوي دي که دغه بېخي لسمه حصه هم پر اساسي کارونو باندې مصرف شوی د برېښنا په برخه کې موږ به لا وخته په کندهار کې د برېښنا دغه ستونزه حل کړې وای.
د دې ترڅنګ پر ګڼو نورو مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه هم په پروګرام کې ځای سوي چې یو په بل پسې تر مرکې وروسته اوریدلی شي. د پروګرام په پیل کې مو نوې المریز کال مبارک سه. په دې هیله چې دغه کال ستاسو لپاره د خوشحالۍ او نیکمرغۍ او بشمر زیری لزان سره ولري او په دې کال کې ستاسو لخوا مثبت تاو د پرمختګونو ټلیفوني پیغامونه ولرو. پروګرام پیلو په پیل کې ورزو کندهار ته.
زه د کندهار ولایت د موټروانانو په چاته یو نمایده خبر کوم. ورځ نو سره په کندهار کې ډېر ځلم کې دا ترافیک واسکار موږ دا ځاړه مچان دي در وخت یې دي چې وای سره نن در وخت یې دي لسنس انم نو در وخت یې دي ټول موږ د حکومت د نور چارواکو سره د خاص خو شو مو په ولایت یو شی جوړ کې موږ در په دره یې موږ د پاره یو ولایت جوړ کې چې موږ د اسناد نه نیو کاغذان یې کوه موټر چې راځول شي 2000 کندهار څخه په غیدګه کې درولي.
زبردست د کندهار ولایت د سپین بولدک د ولسوالۍ ستا سره په تماس یم. زه در مخه د ملي پولیسو په وظیفه کې وم چې پر ما باندې مین پتا شو. زما یوه سترګې له منځه ولاړه او دا بله هم سم کېدن سم کار نه کوي او زما یو بل ورور و چې شمسالدین نومېدی هغه دوه لاسونه او یوه سترګه هم له منځه ولاړه. په افسوس سره ویلی شي نو پیغام در وزارت داخلی، وزارت دفاع، در بحرانی چار در وزارت ورسوی از نوز داغا مظلوم و نیسو غام و خریسترسو یو کند یا یا جرمانی با مواسی از نوز داغا در سرگی او یادلات کار آگتی
و چرپا کو د کندهار د مشران سره د اخبار کې چور د غزنی د وسرونه از یو څونه مخکې دي نو څه دي شون د ګرینو کې نو څه ما دي نو څه دي اتو کې او د دې وسرونه د څه دي ښکاله ته د مشران سره د وسرونه زړه کې د چاره دي د ساهي
مشکل کم دی البته کندهار کې دا غټ ولایتونه په سطح کې یو غټ ولایت دی چې اوولس ولسوالۍ لري. البته کندهار خپله عمومي برق نه لري، نو دغه اوولس ولسوالۍ خو بېخي څه برق نه لري. نو د کجکي څخه لږ څه برق لري، د هغه رقم د جنتران څخه په چیرې دلته د کندهار د لوی بنده دالې چې دي همدغه رغونه وشي، د یوې خوا به د کندهار برق د برېښنا زیاتوالی راشي، د بلې خوا به هغه بېکاره ځوانان چې نن سبا ډېر بېکاره دي هغه به پر کارونه شي او د ویل خواب د وبو ظرفیت هم بالا شي.
د کندهار د څو اوسیدونکو کو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. ورسته پیغامونه په دې ولایت کې د برېښنا د کموالي او نشټوالي په اړه و. د کندهار د ولی لویان جاوید فیصل څخه مې د مرکې په سر کې پوښتنه وکړه. د کندهار د برېښنا د یادې ژمنې هر کال کیږي خو عمل کیږي نه، علت څه دی؟
رښتیا هم د خلکو دغه شکایت بېخي پر ځای شکایت دی، بېخي وارد غوښتنه ده. دولت ژمن دی چې برېښنا جوړه کړي او په دې برخه کې وړاندې ژمنې هم شوي. بیا دا کېږي یوه خبره چې خلک باید په پوه شي، واضحه سره چې په کندهار کې خپل منابع نشته. په کندهار کې د منابع مشکل دی، امکانات په کندهار سره نه دي. تر ډېره حده تر کابل مربوطېږي. خپل وزیر صاحب د آب و برق د اوبو د انرژي وزیر چې دی، هغه د کندهار سره هېڅ علاقه نه لري. د هغه بېخي ثابت غږ پروت چې هغه وایي چې کندهار زما لپاره اهمیت نه لري. په دوهم قدم کې د امریکا نړیوال پرمختیایي ادارې سړي ده چې هغه اوسمهال قانون لپاره کار کوي چې هغه به د کجکي بند جوړېږي. امریکا په دې برخه کې د بلک کینویچ په نامه له یوې کمپنۍ سره قرارداد کړی دی. چندغه کمپنۍ هم یوه غربي کمپنۍ ده او تمویلونکي اداره هم غربي ده. هغوی ټولو شانو ته په غربي نظر باندې ګوري. دوی غواړي په کندهار یا په هلمند کې هم دغسې پلانونه عملي کړي، څنګه چې په واشنګټن نیویارک کې عملي کېږي، چې متاسفانه هغه شان یا هغه شرایط هغه د کندهار په چوکاټ کې دي. کله چې عملي کېږي ور نه دي. موږ باید په محلي سطحه باندې کار وکړو، د محلي شرایطو په کتو سره کارونه سرته ورسوو چې مشکل تودوی پرې محدود دی، امنیت په تمامه معنا سره سم دی، توربین انتقال شوی دی، کجې کې څه سامانونه ایسته هغه صحیح خلک هم د کار ورسره کوي. د کندهار دولت ولایتي اداره کار ورسره کوي، د هلمند اداره کار کوي. ولې دغه امریکایان او د هغوی دغه تمویلونکې اداره دغه پلي کوونکې اداره بلکې نوې چې د کمپنۍ د دې د خاص کارونه شاته غورځول شوی دی، کار نه پاتې دی. ولې موږ مطمئنه یو چې مستداسه د سیمې د فنی پلان سره سم د امر خارجان له خوا څخه چې یو نیمه میاشت وروسته به د کجکی پر بند باندې تر دغه دریم توربین باندې کار شروع کیږي، چې هغه تقریبا یو کال په بر کې نیسي. او تر هغه وروسته به موږ د اوږدمهالې برېښنا څخه په کندهار کې برخمن
شو. بله فیصل صاحب، څو کاله مخکې هم په کندهار کې د ډیزلي برېښنا څو پروژې پرانستل سولې په وار وار، او چارواکو هم ژمنه وکړه چې دغه د برېښنا د کموالي او نشتوالي ستونزه به حلېږي. هغه پروژې څه سولې؟ هغه د ډیزلي برېښنا د تولید،
د ډیزلي برېښنا تولید پروژه اوس هم په کندهار کې ستاسو د کندهار په ختیځ او لویدیځو برخو کې چې د شولاندان څخه او سبو څخه د دلته لس میګاواټ برېښنا د فابریکو لپاره پالیسي چې هغه په دغه نږدې ساحو ناحیو ته هم برق ورکوي. همداراز موږ خپله چې دلته په ښار کې په برېښنا کوټ کې د ویلې برېښنا لرو ته کې میګاواټ لکه دې کې څخه موږ دومره زیاته موږ ته دوی ویل چې دولس واټ درکوو، خو دولس میګاواټ ولې دلته نه رسېږي؟ کله تر اوسه رسېږي، کله وره رسېږي او کله لاس کې. نو زموږ ټول اکتبار چې د هغه په شان کې پر ډیزل برېښنا باندې ده، ولې ډیزل برېښنا اساسي حل نه دی؟ په دې برخه کې موږ هم هیڅ دغه کار خوشحال نه شو. ډیزل په دې چې ډیزل برېښنا څخه استفاده دي په شان کې برق خلکو ته ورکول شي، دومره پیسې چې پر ډیزل باندې پراتیر لس کډونه کې مصرف شوي دي، تر دغه به خلک سم یې فهم پر اساسي کارونه باندې مصرف شوي. د برېښنا خبره کې موږ بل وخت په کندهار کې اوږد محل لپاره د برېښنا دغه ستونزه حل کړې وای، ولې اوس هم په ملیون هاو ډالر د خارجان دغه بهرنیو په کلو مصرفوي، ولې هغه کار تصفي څنګه باندې کوي چې لا هم ستونزه پیدا پاتې ده.
یو څو کاله مخکې کستاسو په یاد فیصل صاحب د کاناډا او د برېښنا د وزیر ترمنځ یو تړون لاسلیک شو چې په هغه تړون کې ویل شوی چې د پر دهلی بند به یو ماشین لګول کیږي د برښنا د تولید او د میلیونونو ډالرو ژمنه هم هغه وخت وسوله چې د برښنا وزیر هم کندهار ته سفر کړی وو. د دهلی بند جوړېدو یا پر دغه بند باندې د برښنا د تولید د کوم ماشین د لګیدو خبره کیدله، هغه موضوع څنګه سوله؟
دهلی بند اصلا یو زراعتي بند دی، هغه د برښنا تولید لپاره ظرفیت نه لري او جوړ شوی لبنی ورځ څخه په هغه کې د برښنا تولید لپاره کوم څه ظرفیت نه و او نه هم کوم پلان و. بیا هم دلته یو میگاوات په ظرفیت سره ټربین لګول شوی و، په یو پروژه کې هم دغه پروژه و ټربین لګول شوی و چې د شاولې کوټ ولسوالۍ ځینو ساحو ته یې برق ورکاوه، خو د هغه هم د مینټیننس لپاره یا بیا د څارنې لپاره یا د کتنې لپاره یا د دفاع ساتنې لپاره تقریبا پلانونه په نظر کې نه ونیول شوي چې هغه فضایان هم کار نه کوي. ولې اوس بیا دغه دی دغه د کندهار د هلی بند رغونې لپاره بله پروژه چې د هم د سیادي کومک دی په دغه باندې کار دی، خو دغه برېښنا بند چې دی هغه هم کېدای شي شوی ولګول شي، ځکه اصلا دغه بند یوازې د زراعتي مځکو د خوړو لپاره دی.
د کندهار د ولی ویان جاوید فیصل و چې په دې ولایت کې د برښنا د نشټوالي او کموالي پر ستونزې خبرې کولې. د دې مرکې بله برخه په بل پروګرام کې اوریدلی شئ. د ازادي او اردوونکو د دې پروګرام په پاتې شیبو کې ستاسو ګڼ ټلیفوني پیغامونه راغونډ سوي چې یو په بل پسې اوریدلی شئ.
تامر هلمند ولایت ترخنه ورسره کا سکما سکو ما دا شکایت ته به دا شکایت خاص د هلمند ولایت د جوالي څخه شتله او که د بلورو مقامات ته ورسوي تر نظر کور باندې د حکومت وبو باندې کړی دی او په تاسو کې مخالفین دي دا اساس خبره اعلان مرسته چې یا ترخنه ورته دا د بل د سند د لغانی ځکه و بده چې موږ سره روان دي چې مرسي و بده د نړیوال منطقه چې دا د وبو مخکینی دي نو اوس دا شپږ میاشتې کېږي پنځه میاشتې یا شپږ میاشتې کېږي پر موږ دا اوبه بندې کړي دي. ټول مسلمانان په مرضو اخته سو په قسم قسم ناروغۍ اخته دي.
پیغام لرم چې دغه کوکلار کمپین بند کړي.
رحمان خلیم د کندهار ولایت څخه پیغام می دا دی چې په کندهار ژړی ولسوالۍ کې د کوکنارو د وهنو کمپاین شروع شوی دی، خو پولیس او په ملي اردو کې داسې قمندانان هم پیدا شوي دي چې له خلکو څخه پیسې اخلي او د هغوی کوکنار پرېږدي. وسلام.
زه د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ څرګند وم. کرزی صاحب ولې د افغانستان اسلامي دولت تاریخ نهرو بولی ولی دا کمپین شروع دی تاریخ کی روا دی په کتابو کی په بازی بازی کی.
مولا عبدالبصیر خانی د ننګرهار ولایت تحصیل ولسوالۍ څخه د قاري عبدالله د ځینې مدرسې عامر د پوهنې وزارت څخه مو غوښتنه دا ده چې اچین په ولسوالۍ کې ولي ځینې مدرسې قرار لري چې دیارلس اویا کال تحصیل شوې ده او تقریبا شپاړس اداري تدریسي پرسونل لري. نوموړی مدرسه چې دوه دورې فارغین یې ورکړي دي او سکه دیارلس اویا نوي کال کې درېیمه دوره فارغین ورکړي چې دویمه دوره فارغین لس تنه ورکړي. لس تنه کې شپږ کسان د کانکور په ازموینه کې شرکت کړی وو چې شپږ واړه مختلف ولایتونو شریعت ښوونځی ته تللي وو. نو پوهنې وزارت څخه مو غوښتنه کړه چې نوموړی مدرسه ډېر افتخارات او ابتکارات لري، باید چې ښه یې په تعمیر باندې او په نورو مسایلو باندې مجهز کړه.
زه عبیدالله خبر کوم نو کندز ولایت قلیزاد ولسوالۍ حلقه کول لکړي نن او دلته موږ د حلقه کول په کلي کې یو متوسطه ښوونځی لرو چې په دې کې داسې نیم مسلکي استادان نه لرو. داسې استادان دلته چې کار کوي چې د دولسمو سنفونو نه په رشوت باندې فارغ شوي دي.
ویره د احمدخیل ولسوالۍ اسکندرخیل کلي د پکتیا ولایت څخه نصیب الله خبرې کوم. زمونږ سړک منظور شوی و خو دوه درې کاله مخکې لږ څه کار به شوی و، خو اوس یې کار بالکل په ټپه ولاړ دی، نه پوهېږم چې دا څه چل دی.
زه د غزي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د خوست د ګردیز سړک ویلې نه پخېږي، څومره وخت وشو چې د خامسه سړک دی او ډېر مریضونو سره مشکلات کې دي او اویا اتیا کیلومتره کې مونږ د ګردیز نه لرې یو دومره د خوست نه لرې یو سړک ډېر خراب دی. څومره شرکتونه راغلو د پیسو وخوري بیا لوړ شي.
عمران مقبل یم د پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه. د پکتیا ولایت خصوصا سرحدي ولسوالۍ ډنډي پټان د څمکنۍ ولسوالۍ امنیت ډېر ښه شوی دی. ډېر ښه امنیت یې دی، لکه سرحدي پولیس، ملي پولیس، محلي پولیس هم لري. ډېر ښه امنیت یې راوستلی دی، امنیت یې ټینګ کړی دی. یو کمای دی د پکتیا ولایت خصوصا ولي صاحب همدې قمندان سرحدي پولیسو قمندان زرګل څخه مو دا غوښتنه ده چې د پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ سرحدي پولیسو دراني وسلې ورکړي. درانی وسلو سراوال گاڑی ہم اور کی پکیا والا تمکانہ پٹاری اور سرحدی ولسوالے دی سرحدی جی ولسوالے دی اور دشاکی رکھت راکے پاندی دادی دیپانی کی درانی وسلے جو دی سرحد تور کرشی و سنا پہ احترام کے خام دیا تھے
دا ازادی او اوری دن کے پروگرام آوری
زه لغمان ولایت کرغوی ولسوالۍ نه خبرې کوم، ګنبیری ډاګ نه. دلته د ولس د کام دپاره ډېره پاتې ده او ټولو په خوښو پرېښه. اوس یو سرپرست د هغه ولایتي شورا منشي غونډه ده، اوس هغه په دې هدیره کې شورا شروع کړې ده چې د دې هدیرې ځای ختم کړي او ځان ته شخصي کور ته جوړ کړي.
د خاص روزګان څخه مدیر محمد داود رحمی د یو زرو درې سو دنوي کال په درشل او را رسیدو سره و نجیب وطنوالو ته د زړه له تله مبارکي وایم او د رب العالم د لوی دربار څخه غواړم چې نوی کال د ځان سره د اتفاق او متوالي ملي وحدت زړه سوي شیرازي همغغی نیکمرغی او دایمی صبحی زیری دزان سر راوڑی وی
جما یو غفتن لکوتانو نا داغ دا سپدالا رو که دینا لی دا لیس سرلای سو دا وڑو وڑو مشمانو بو کلن ات کلن لس کلن ایوانان مستبو تروانی وڑو وڑو اغل سپای داریگی مصد
افغانستان کی کابل وزارت کی نہ صرف وزارت داخلہ کی دی، وزارت خارجہ کی دی، وزیران نے دی اور مالا خواہش کے سوال میں دی افغانستان مسلمانان مزر اور نئے غر کو بس سے کچھ دنوں نے کلو زور کو زدی مرمئی کو بنگلی میں جوڑیں کی نور دا مسلمانان پاکستان اور ایران مانی می بھی زیادہ کوئی می وجنے دی
اسلام پر دشمن خبر کے بےگوانا مسلمان اسلام جہنم کے ہم دانوار کی خریدوں نہ کبھی جہاں افغانان خوشحالی پیغام بدل رہی
بھائی طالبان سے مصباح جیتا سے ملی دل کھولی نہ منی بولا وہ پاکستان کی روگان دکھانا روگان نہیں بولے پر وطن نہ بھائی اڑیا پل وطن دھیان نہ کہی سڑک کے دے مہینے مہینے دی سرادی بھی کبھی لکمر ریا مرا جا سے دیدا طالبان بھائی دیدا بابا کے پاس بھائی گھر کے لس سفر ٹھوس بھائی جبر چلے امر اس میں سنگ خل بابا علی عمر سال تھا کہ غزنی ہم دی ایک جو رسالے من گل دا افغانستان جوری کی کہ مثلا لس نفر دار کلسو کی طالبان تو سوا یا طالبان کرون دی روخی
زرت الرحمن دا ارمان ولایت لشکرگاہ شار سخطا ستا پیغام پیگتم ما پیغام دا ارمان ولایت لشکرگاہ شار پولیس تا دا چی انفال موترون دا دیر نت غلوی دی موترون دا دیر پا دی احتیاط چلوی او هر کلا دا دی دلاس سخا نور ملکی وزی نوان دیوان کی نوزدی تا دا لگارم چی موتر منت والے اور کتی چیری موتر آواز والے نبی عمل کی وہ گڑی ہم فل موتر والے تیرا منع میں آخر تک ما پیغام نہیں
زره سفر د بازار څخه واغ د علم خبره کوم چې دا چارواکو د موټرانو څخه خلک دې په عذاب دي په دا بازار کې دغه رقم دي چې سل دفتر اتیا رفتار د بازار په نس کې دي کې نه د موټر څخه مخاري نه د سړي څخه مخاري او بیا که پوهوی د چا د وسایلو سره موټر څخه کې بعد لاغه سړی مجرم هم کوي او تاوان هم دیږی شي
اندروچ هم د خوست ولایت څخه تاسو ته خپل پیغام ستوم په خوست ولایت کې خپل سره وسلوال ډېر بې ګناه افغانان یې قتل کړي دي او دای په نوح لپاره د ش اعلان کړي دي او دای اوس هم آزاد په خوست ولایت کې ګرځي. هیله کوم چې حکومت زر تر زره ګیر کړي او دا ګیر شوی هم بیرته حکومت خلاص کړي.
در خاط کابل ولی حتما خبر کومه دغه نه رئیس کاجی گزار صاحب گردی صاحب د خانه وکړ شو ده یل مسلمان سره ده چې نه یو مخابه جوړه سره ده او د باندېان په لټون دي په اړه دې باندېان سره خو شه
انس خان سلیمان خیریم د کابل ولایت سروبیل سوالی د وزبین څخه دما پیغام ده د افغانستان نه چې د بهرانیانو تارونه وزي د هر شی کانټینر باید از د افغانستان د حکومت له نظره تیر شي په دې کې د افغانستان د تاریخي آثار تیر شي
زدی لوګر دی ولایت خروار دی ولسوالی و شیدونکه ما دی مانم محمد نعیم دا دلوان مقامات نه دی موږ دغه خواهش ته افغانستان له حکومت ته چې موږ ته دی ته افغانستان له لارې شکا دی سعودي ویزا وی خلاص کی او موږ له ډیر ستوندو سره مخامخ یو او موږ ډیر بیکاره بیروزګاره ګرځو
روانی
زدی از ری وسوبین کم او زمان دی از ری که دا مشکل پیدا شوی دا چی شل وزیگی که تو منگا لارا بند شوی دا او لوڈو چارواکو تو زمانگا دار دا چی زمانگا غمو خوری او دی از ری خلق دیر که مشکلات و سر گیر دی
زد عبدال کریم ای گربز ری ولس پلینا نلائیوالو و پرات وانسرا افغانستان حکومت رانگ کرو افغانستان لوټه برباد کړه بیرته چې اوس راغلی دي لس روپۍ افغانستان ته ورکوي زر پاکستان ته ورکوي یو غلطي ده ځکه چې وران کړی افغانستان دا ابادوي پاکستان
افغانستان ته یو داسې جګړه ته ورسې چې خلک باغونه او فصلونه خپل زراعت د کوچیانو له شره وساتل شي بیرته
دې پاتې مې جنو ورده چې نه خبرې کوم دا وایي چې کېږي څوک نه دې مننه کې دا هغه وایي دوک نه یې هغه کړي پام کړي
او انور صدیقی د پښتو ولر د ریو زازای ولسوالۍ سیدونکو او د ام بي سي د پروتوکول موسسه کې یو د ګروپ کمانډان په صفت دنده یې کړو د یو د میشتې نه ها یو ولسوالۍ د تیسه سمون خوړو برابر وا د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ کې زمونږ د مین پاکټ ټیمونه ګروپونه دي الته کار کوي نو د سروبي مربوطه سیمې کې چې د کلي څنګ ته وسیمو وه هلکانو هلته د کرکټ میدان جوړ کړی و چې د سیمې خلکو بیا د چهارشنبې پورې یا هلک مین ووهو چې دغه مین د ورسیانو وخت پر شي مینونه وو زمونږ هلته دوهم ټیم وو چې د دوهم ټیم مسؤول کمانډان محمد داود و هغه لاړو هغه سیمې ته ځان ورسولو چې د هلک سره کومک وکړي او د خلک سره کومک وکړي هغه بررسي کړي بدبختانه چې په یو بل مین کمانډان صاحب محمد داود برابر شو چې هغه اوس چاپه پښه د لاسه ورکړې دی د بل پښه ژوبله دی کابل په ایمرجنسي شپونې کې اوس پیرن بستر دی او حالات یې اندېښنې وړ دی نو د ټولو هیوادوالو نه او خصوصا د حکومت نه او د بشري ټولنې نه د ملل متحد نه هغه ملکونه مرستندوی ملکونه چې انتخابونو سره مرسته کوي پروګرام سره مرسته کوي هغه نور غوښتنه ده چې موږ سره کومکونه زیات کړي د کومې ساحې چې په افغانستان کې د مینونو نه پاتې دي یا نه څو د توکو نه پاتې دي چې هر وخت کې موږ ګران هیوادوال د بدن خواږه غړي له لاسه ورکوي یا شیدان کېږي د ټولو هیوادوالو ته بهتره معلومه ده چې زړورو مین پکانو قهرمانانو مین پکانو د خپل ځان د سر د وینې په قیمت سره خپل هیوادوالو ته نجات ورکړی دی او چې وینې ټول وطن د دوی پورې شاته سمسور کېږي
د کندهار ولایت په مهمه ولسوالۍ څخه خبر کوم زما د هغه اوقات د ریاست دا خواهش دی د اجاز صاحبان د افغانستان د لارې واسطه سي نه د پاکستان او خاص پاکستان چې زموږ څه سوایت پاکستان د دې شې دی هغه شې دی چې افغانستان کې دی
زه مرام خان د خوش ولای څخه تاسو ته خبرې کوم د کوم افری پرسه جمهور رئیس کاری دا د اطلاعاتي ځواکونو چې ځان ته افغان ځواکونه جوړ کړی دا بالکل خطر کړه دا خلک باید د چوکاټ ووږي دا د ناروا خلک دي سخت ظلمونه کې لاستی که زد رخم شد به گناه خال کن ولی به وزیلی بغرو که هیچ پختره نداشت که دوی وزیلی دی.
ولایت غزه سعید دیا کیم تون نگول ده. ایا سوال لرم طالبان بان زدن توای مسلمان ولی ملیم سرعت نمانی کل سوکران دی پاکستانی است. ایا سر. بله عمر ابرو ولاله تغییر نش سوال سپاهی بودی. اوس خلق ما خطر سویی لاینو طالبانو فلریا مرز یا طالبانو خدا امر کرد. ولی هر کلی که جهان کارزای لحظه نفره راو غالی تو غوشی افغانستان یه طالبان روخی هست هر کلی که لحظه راو غالی طالبان باید زور به فایده کی چیزی طالبان تو مکش کست دارتون چیزی طالبان دی ملاریا مرز دی
دو جاوید دکنان ولایت صحات استفاده که من خیلی که او دکمان نجیزر لحکومت راشی منو طالبان تا هر سر قیدی و طالبان ظلمونه که بزی خلقو بنده او دکردی بابان خیلی که او حکومت سجیه بشار وارد کسی در طالبان وزای بیا و در عام خلق ترین خلاش
پو خوست که یو شمیر دوانان در بیرزگره تخصر پو خوست که زیاد شمیر دوانان آبس و بیرزگار وقت تیره بی اکثر دوانان وایی چه دولت ورطا هیچ پاملارانه نکوی در دوی پو خطا حوث دوانانو تا در حیوات دننه هیچ دول کار نده پیدا کرده
د اوریدونکو له همدغه ټلیفوني پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام د غلطه پای ته ورسید. که تاسو هم غواړئ خپل پیغامونه را ثبت کړئ د اوتومات پیغام ثبتونکو ماشين شمیره له ځان سره ولیکئ، زنګ راته وهي او خپل پیغام را ثبت کړئ. شمیره ده 0 و 2 3 4 3 6 شمیره بیا تکراروم 0 و 2 3 4 3 6 د اوس لپاره د خدای پامان.